وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه وسه. نن د دوشنبه ورځ د 1490 المریز کال د لړم د میاشتې دویمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره سمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې یوه خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د تل په شان د ازادي راډیو خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوه، او نیم ساعته خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سر ټکو. افغان امنیتي چارواکي وایي هغه ځان وژونکی برید شنډ کړی دی چې ظاهرنې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په نښه کړی و. د کورنیو چارو وزارت په یو بله خبر پاڼه کې د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د نیولو خبر ورکړی دی. او په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلامي افراطي ډلې په پاکستان کې د تشدد له لارې د مبارزې غندنه کړې ده. افغان امنیتي چارواکیو په پروان ولایت کې د هغه ځان وژونکي برید د شنډولو خبر ورکړی چې ظاهرا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پکې په نښه کړی و. د پروان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر ضیاءالرحمن فایز سیدخیلي ازادي راډیو ته وویل چې پرون ماسپښین د پروان ولایت د سیدخیلو ولسوالۍ په باغ عبدالله جان سیمه کې یو تن چې له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و غوښتلې د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدی په موټر باندې بریدو کې خو هدف ته تر رسیدو لمخه وغوښل شو. د کورنیو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي ملي اردو او نړیوالو ځواکونو په کندهار او هلمند کې په دوو جلا عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژلي، یوې ټپي کړی او یو تن یې ژوندې نیولی. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې تېر ورځ په لوګر کې د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې دوو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو بل خبر له مخې د هرات امنیتي چارواکو د هغه دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په هلمند ولایت کې یو شمېر کسان وژلي او د هغوی موټر او پیسې غلا کړي وي. د هرات د امنیې قمندان جنرال سید آغا ثاقب پرون خبریالانو ته ویل نیول شوو کسانو په دې وروستیو کې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي او د هغوی موټر یې تښتولی و. د جماعت علما اسلام افراطي ډلې په پاکستان کې د تشدد له لارې د مبارزې غندنه کړې. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې ګوند به د پاکستان د اساسي قانون مطابق له ډیموکراټیکو لارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت نفاذ دی مبارزه وکړي. فضل الرحمن په دې اړه چې دی او ګوند د طالبانو د رژیم له کلکو پلویانو څخه په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه وویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تحمیلولی، خو زیاته یې کړه چې د اسلام او له امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. د رپورټونو له مخې د هندوستان یو پوځي هیلیکوپټر چې پرون ساون د پاکستان خاورې ته ننوتی و او پاکستاني ځواکونو کېناستو ته اړ کړی و بیرته خوشې شوی او هند ته ستون شوی. د هند د پوځ څلور افسران چې په هیلیکوپټر کې سپاره و د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر په شاردو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د کم وخت لپاره توقیف شول. د هند بهرنیو چارو وزارت ویل دا پوځي هیلیکوپټر د هوا د خرابۍ له وجې د کنټرول له کرښې چې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد حیثیت لري ساون د پاکستان هوایي حریم ته ننوتی و. په تونس کې پرون د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره شول. دا انتخابات نه میاشتې وروسته لاغه کیږي چې د خلکو پاڅون په نتیجه کې د زین العابدین بن علي په مشرۍ د تونس حکومت سقوط وکړ او وروسته یې په مصر، لیبیا، سوریه او نورو عربي هیوادونو کې د خلکو پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړه. رای ورکوونکو د دې هیواد د ملي اسمبلۍ 211 څوکیو ته رای ورکړي. تمه ده چې نوی پارلمان به د نوي اساسي قانون طرحه جوړه کړي او انتقالي حکومت به غوره کړي. تمه کیږي چې د تونس اسلامي ګوند اناهدا چې د بن علي د واکمنۍ پر مهال غیر قانوني اعلان شوی او په انتخاباتو کې ډېر رای وګټي، خو معلومه نه ده چې د پارلمان اکثریت څوکۍ به وګټلی شي او که نه. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون پر هغو هیوادونو کې چې د یورو له پولي واحد څخه کار اخلي د پورونو په برخه کې رامنځته شوی بحران د واري پر لارو چارو د بحث لپاره په بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړه. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون له غونډې وروسته وویل هیڅ بدلون به د برتانیې ملي ګټو ته تاوان ونه رسوي. د دې بدلونونو په اړه چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې بحث پرې وشو نور جزئیات څرګند نه کړل. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی په روانه نیم ساعته خبری مجله کې چې څو دقیقې پاتې دي دا مطالب او رپورټونه درته وړاندې کوو. وپوري چې افغان چارواکي وایي هغه ځان وژونکي حمله یې شنډه کړې ده چې ظاهرا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پکې په نښه شوی و. په دې اړه په رپورټ سربیره افغان ولسمشر وروستیو څرګندونو چې د پاکستان له جیو تلویزیون سره یې په یوه ځانګړې مرکه کړې په افغانستان کې دننه سخت غبرګونونه راپارولي. په دې اړه په یو رپورټ سربیره د افغانستان د ولسي جرګې له یوې غړي سره شکریې بارکزی سره مرکه هم درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو د افغان سوداګرو له هغو انتقادونو نه هم خبر کړو چې وایي افغان حکومت له پاکستان سره د ترانزیټي تړون په پلي کولو کې جدي دریځ نه دی خپل کړی. د جماعت علما اسلام افراطي ډلې په پاکستان کې د تشدد له لارې د مبارزې غندنه کړې. د مولانا فضل الرحمن د خبرو نور تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ که وخت وو. نور رپورټونه هم لرو. دا د آزادۍ راډیو ده. افغان امنیتي چارواکو په پروان ولایت کې د هغه ځان وژونکي برید د شنډولو خبر ورکړی چې ظاهرا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدی پکې په نښه شوی و. د پروان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ضیاءالرحمن فایز سیدخیلي آزادۍ راډیو ته وویل چې پرون ماسپخین د پروان ولایت د سیدخیلو ولسوالۍ په باغی عبدالله جان سیمه کې وتن چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی وو وختلې د جنرال بسم الله محمدی په موټر برید وکړي خو هدف ته له رسیدو مخکې ووژل شو.
انتحار کننده در مربوطات ولسوالی سیدخیل در مسیر سرک در ای استقامت جا بجا بوده است. از قبل آگاهی
انتحاری د سرک پر سر دریدلی و له مخکې خبرو او وختلې د کورنیو چارو د وزیر پر موټر برید وکړي خو مخکې له دې چې ځان موټر ته ورسوي امنیتي چارواکو لخوا ډزې پرې وشوې. مرمۍ په خېټه ولګېده. انتحاري ونه شو کړی چې ځان والوزوي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د برید پر مهال د کورنیو چارو وزیر په خپل موټر کې نه و او په ډزو کې بل چاته هم زیان نه دی اوښتی. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونو چې د پاکستان له جیو تلویزیون سره یې په یوه ځانګړې مرکه کې کړي په افغانستان کې دننه سخت غبرګونونه راپارولې دي. که څه هم ښاغلي کرزي په دې مرکه کې تر ډیره د پاکستان په سیاستونو انتقاد وکړ خو د ده دې وینا چې د کوم ممکنه جنګ په مهال به افغانستان د پاکستان د خلکو تر څنګ ودرېږي ځینې کتونکي او د ملي شورا غړي په غوسه کړي دي. کتونکي که څه هم دا ډول څرګندونې د ولسمشر کرزي شخصي نظر بولي خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا دا سپارښتنه کوي چې ولسمشر باید په خپل بهرني سیاست کې له دوی سره سلا مشورې وکړي. خو د ولسمشر کرزي ویان بیا ویلي چې ولسمشر په دې مرکه کې په مهمو مسلو خبرې کړي او د هغه څرګندونې تحریف شوې دي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د حمید بومن په رپورټ کې اورو.
کسا هم افغان چارواکي له جیو تلویزیون سره په مرکه کې د ولسمشر کرزي څرګندونې تحریف شوې بولي خو دا مرکه په هیواد کې دننه په بیلابیلو کچو له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د پاکستان دغه تلویزیوني شبکې د ولسمشر کرزي د مرکه د شنبه په ورځ خپره کړه چې پکې ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې د جنگ په صورت کې د پاکستان د خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي او کتونکي د ولسمشر دا څرګندونې د خپل شخصي نظر بولي او وایي چې دا د خلکو استازیتوب نشي کولی. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي په دې اړه په خپل غبرګون کې ولسمشر ته سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د خپل بهرني سیاست په اړه باید له ملي شورا سره مشوره وکړي.
په تېرې یوه اونۍ کې د ولسمشر کرزي څو ډوله څرګندونې له یوې خوا د خلکو روحیه ماتوي او له بل لوري د افغانستان په بهرني سیاست کې د بې باورۍ څرګندوي کوي. د خلکو د یوې استازي په توګه زما باور دا دی چې ولسمشر باید د خپلو سیاستونو او په تېره بیا په خپل بهرني سیاست کې د هیواد له ملي شورا سره مشوره وکړي.
میرمن کوفي د ولسمشر د دا ډول څرګندونو یو اساسي علت په افغان حکومتي دزګا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې نفوذ بولي. د جیو ټلویزیون لخوا د مرکه په داسې حال کې خبره شوه چې د کابل او اسلام آباد او همداراز د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې له یو نوي ازمیښت سره مخ شوې دي. له اسلام آباد سره د کابل او واشنگټن د اړیکو د خرابېدو یو اساسي علت د افغان دولت له وسله والو مخالفینو او په تېره بیا له حقاني شبکې څخه د پاکستان ملاتړ ښودل کېږي. افغان ولسمشر که څه هم په دې مرکه کې تر ډېره د پاکستان پر روان سیاست انتقاد کوي او هغه د افغانستان او سیمې په زیان بولي، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې بیا د پاکستاني خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
خدا نہ کرے اگر کبھی بھی پاکستان اور امریکہ کی
پولیس مشر وای کہ خدا مکڑ کلا ہم دا پاکستان او امریکہ ترمنز جھگڑا پیل شی نو افغانستان پتہ پاکستان دا خلق ملا تڑوکڑے مکھ ساسورو نیو لکه سرنګه چې پاکستان موږ ته ځای او کور راکړ او په عزت سره مو د مهاجر په توګه ژوند وکړ، که په پاکستان څوک حمله وکړي او د پاکستان خلک مرسته وغواړي نو افغانستان به د دوی مرستې ته تیار وي. افغانستان به هیڅکله هم له خپل رور سره خیانت ونه کړي. خو کله چې د جیو نیوز خبریال دا پوښتنه د هند په اړه هم تکراروي نو ولسمشر ورته بیا هم ورته ځواب ورکوي. ولسمشر د امریکا او د هند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو د کوم ممکنه جنگ په وړاندې د پاکستان ملاتړ په داسې حال کې کړی چې دغه دواړو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو هڅې روانې دي. له بل لوري د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی بیا په رسنیو کې د ولسمشر کرزي څرګندونې چې په دې مرکه کې کړي تحریف شوې بلل. خاغلی فیضی په دې اړه په خپل وضاحت کې ازادي راډیو ته وویل
دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري. کله تاسو دا سره څنګه پر څنګه کړئ بیا تاسو به د موضوع په هدف په ځمه توګه یو اوریدونکی ورسیږي. خو موضوع دلته دا ده چې صرف یو جمله ځنې اخیستل شوې ده چې که چېرته حمله کېږي دلته د چین او د هندوستان نوم نه دی اخیستل شوی، بلکې صرف دا ویل دي که چېرې پر پاکستان باندې حمله کېږي او د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولاړ وي.
افغانستان او پاکستان په خپلو کې د اړیکو زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې او کله هم د دوی ترمنځ د باور عمده فضا نه ده رامنځته شوې. افغان ولسمشر هم په دې مرکه کې د پاکستان په سیاستونو انتقاد کوي او وایي چې د افغان دولت وسله والو مخالفینو ته پناه ورکړې، دوی روزي او سنبالوي. خو ځینو روسیو پیښو چې پکې یو شمېر چارواکي او د سولې د عالي شورا مشر ووژل شول د پاکستان په وړاندې دومره حساسیتونه رامنځته کړي چې آن د ولسمشر کرزي څرګندونې هم د خپل شخصي نظر بلل کېږي.
زموږ غږ لازادي راډیو نوري په همدې موضوع باندې احمد تکل د افغانستان د ولسي جرګې د یوې غړي شکرې بارکزی سره مرکه کړې ده او د هغې نظر یې پوښتلی دی. دا مرکه مو اورو.
ستاسو نظر د افغانستان د ولسی جرګې د ځینو غړو د څرګندونو په باب چې د ولسمشر حامد کرزي پر څرګندونو یې انتقاد کړی څه شی دی؟
زما په نظر باندې د ولسمشر اخرنۍ څرګندونې ډېر په شفاف ډول باندې وویلې چې پاکستان افغانستان دپاره هغه ورور دی چې ځان سره پټه چاړه په لاس کې لري، یعنی څو ځلې ښکاره خپل دریځې د پاکستان په مقابل کې بیان کړل او دا یې وویل چې پاکستان په خپله وروري کې افغانستان سره رښتینی پالیسي نه لري. نو زه فکر کوم چې هر مساعدین کولی شي مختلف برداشتونه وکړي، خو غوښتنه مې دغه کارپوهان چې کینی او یو موضوع تحلیل و بررسی کوي ټول آبادو ته د پام وکړي. که تاسو صرف یوه جمله د یوې خبرې اخلي هغه هم ناقصې اخلي نو دا به هغه اصلي مفهوم به تر پوښتنې لاندې ویسي.
میرمن بارکزی، بیا نو ستاسو برداشت له دې مرکې نه څه دی چې فکر کوئ چې د ولسمشر کرزي هدف له دې څرګندونو څه و؟
ولسمشر کرزي غوښتل چې پاکستان خلکو ته خپل پیغام ورسوي، وایي که چیرې تاسو باندې سخت راشي د افغانستان ولس ستاسو سره دی او د دې تر څنګ ډېر په ښکاره مثالونو خبرو ویلي چې د دې دولت پالیسي د افغانستان په مخ کې یوه دوه مخیزه پالیسي وه چې د هغې پالیسي په واسطې سره نن هغه ستونزې پاکستان کې رامنځته شوي دي چې پاکستان دغه ستونزې د افغانستان لپاره جوړ کړي وو. ویل چې مشخص نهادونه دی په پاکستان کې چې هغه بنیادګرۍ ته د تقوی لپاره مرسته کوي. سربیره پر دې غټ ټکو ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژل کېږي، په افغانستان کې سیاسي مشران وژل کېږي، د سولې سره د پروسې لپاره خنډونه رامخته کېږي او دا ټول خلک راځي د پاکستان له خوانه. چې یعنی تقریبا ولسمشر ډېر په ډیپلوماتیک مګر ښکاره ډول باندې وویله چې نن چې افغانستان نن ورسره مخامخ دی علت او وجه یې ټول پاکستان ده.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وچی د ولسمشر کرزی په وروستیو هغه څرګندونو چې د جیو تلویزیون سره یې په یوه مرکه کې کړي دي او د ځینو خلکو غوسه یې هم راپارولې د خپل نظر څرګندوو. دوستانو، زموږ غږ تاسو له ازادۍ راډیو نه اورئ. په مخې یو ور بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته افغان امنیتی چارواکو په پروان ولایت کې د هغه ځان وژونکي برید د شنډولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا په کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په نخښه شوی و. د کورنیو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې د ګډو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی. دا یو بل خبر لمخې د هرات امنیتی چارواکو د هغه دوو کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په هلمند ولایت کې یو شمیر کسان وژلي او د هغوی موټر او پیسې غلا کړې وي. د جماعت علما اسلام افراطي ډلې په پاکستان کې د تشدد له لارې د مبارزې غندنه کړې. د هندوستان یو پوځي هلیکوپټر چې پرون په تیروتنه د پاکستان خاورې ته ننوتی و پاکستاني ځواکونو کېناستو ته اړ کړی و بیرته خوشې شوی او هندوستان ته ستون شوی. په تونس کې پرون د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره شول. دا انتخابات نه همیشه وروسته لاغه کیږي چې د خلکو د پاسون په نتیجه کې د دې هیواد پخوانی ولسمشر او دندې لرې شو او حکومت سقوط وکړ. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په هغو هیوادونو کې چې د یورو له پولي واحد څخه کار اخلي د پورونو په برخه کې د رامنځته شوي بحران د واري په لارو چارو د بحث لپاره په بروکسل کې بیروني غونډه وکړه. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی مو واورېدل. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس به هم رضوان مراد ته غوږ شو چې د لویدیځ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خوست ولایت کې د افغانستان د استخباراتو لخوا له یو زندانی سره د ناوړه چلند په اړه د شوې ادعا موضوع څېړلې ده. د افغانستان د استخباراتو ادارې رد کړی چې ګواکې په خوست ولایت کې یو تبلیغي ملا شکنجه کړی دی. نیویارک ټایمز په خوست کې د ډاکټرانو په حواله وایي 10 ورځې وړاندې مولوي عبدالله چې د استخباراتو لخوا 12 ورځې بندي شوی و په مرګونې حالت کې روغتون ته راوړل شو. ورځپاڼه د ډاکټرانو په حواله وایي مولوي عبدالله ډېر په بد قسم وهل شوی و، د خوړلو او څښاک توان یې نه درلود او ګردوی همکار پرېښی و. د استخباراتو مامورینو ډاکټران او خبریالان پرې نه خودل چې له هغه سره وغږیږي. یوازې 2 ډاکټرانو ته چې د مولوي عبدالله درملنه کوله له هغه سره د پاتې کېدو اجازه وه. له مولوي عبدالله سره د افغانستان د استخباراتو د مامورینو د ناوړه چلند خبر 4 ورځې وروسته له هغې خپور شو چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې ویل چې د افغان امنیتي ارګانونو په زندانونو کې له بندیانو سره بد چلند او شکنجه کېږي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوی خوست د افغانستان له هغو 5 ولایتونو څخه یو دی چې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د نیویارک ټایمز په وینا د بشري حقونو پلټونکو د غلطه داسې شواهد ترلاسه کړي چې له مخې د استخباراتو لخوا د تحقیق پر مهال زندانیان شکنجه کیږي او په زور ترې اعتراف اخیستل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د دې مسئلې د څېړلو په خاطر یو پلاوی خوست ولایت ته استولی دی. نیویارک ټایمز وړاندې وایي دغه هیئت په خوست کې له ډاکټرانو سره کتلي او د ملګرو ملتونو له صاحبي دفتر سره یې دغلته د نیونو څرنګوالی څېړلی دی. ورځپاڼه وړاندې وایي په سیمه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر جیورګیتی ګاګنون ویلي د هغه دفتر په دې اړه خپلواک تحقیقات پیل کړي چې تر دې دمه لا نه دي بشپړ شوي. نیویارک ټایمز زیاتوي په دې اړه چې له مولوي عبدالله سره په زندان کې څه شوي ښکاره ده. ولې هغه روغتون ته وړل شوی؟ آیا د هغه په ګردو کې ستونزه وه یا د شکنجې له امله؟ ایا دواړه خبرې سمې دي که یوه هم نه؟ افغان مقامات ویلي مولوي عبدالله د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوی او د اکتوبر تر 9 نیټې پورې مخکې لدی چې عمومي زندان ته انتقال کړی شي د استخباراتو په بندیخانه کې و. نیویارک ټایمز ته مطلب په پای کې وایي چارواکو ورته ویلي د عبدالله روغتیایي حالت له دې نه وړاندې چې د ملي امنیت له بندیخانې نه عمومي زندان ته منتقل کړی شي ښه و.
دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وروسته له هغې د بهرنیو خبریالانو په ګډون انتقاد وشو چې د یوې ایراني رسنۍ 2 ژورنالیستان د غونډې له تالاره وویستل شول. احمد زبیر ژمن له کابله په دې اړه نور تفصیل سره.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی له امنیتي مسولینو وغوښتل چې وروسته له دې د ملي شورا د دواړو مجلسونو د اداري پلاوی له مخکنۍ اجازې پرته د بهرنیو رسنیو استازي د جرګې د عمومي غونډو تالار ته نه پرېږدي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې دغه غوښتنه وکړه چې د صدا او سیما په نوم د یوې ایراني خبري شبکې دوه تنه ژورنالیستان د یو سناتور عبدالحنان حق ویون لخوا د غونډې له تالاره وویستل شول. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان له اجازې پرته د غونډې تالار ته د بهرنۍ رسنۍ د استازي داخلېدل غیر قانوني وبلل، خو عبدالحنان حق ویون بیا په خاصه توګه له ایراني رسنیو سره مخالفت وښود.
دوی قانوني کارت ولري او کنی ولري کو مونږ او تاسو ایران ته تللي وو د ما تا کمرې ته اجازه ورکوله. ایران مطبوعات مونږ بالکل دلته پرېږدونه، دلته یې منونه، دا چې هر چا کارت ورکړی، هر چا دا فیصله کړي، دا باید قانوني مجازات شي.
رای خوب واقعا ایره ما یک جرم پنداره و جرم است در مجلس عمومی در تالار عمومی مشران و جرگه یا ولسی جرگه داخل شدن بدون اجازه، بدون که ما آگاه باشیم یا مسئولین مطبوعات ما آگاه باشه، این خودش تخطی است. ایره پرسان میکنیم.
ځینو سناتورانو همدار از ویل چې د مشرانو جرګې غونډې ته په خپل سر د بهرنیو رسنیو د خبریالانو ننوتل امنیتي خطرونه پېښولای شي. مشرانو جرګې د دې جرګې امنیتي او مطبوعاتي مسؤلین هم له همدې امله خپلې عمومي غونډې ته د تحقیق لپاره وغوښتل چې ولې د یوې ایراني رسنۍ ژورنالیستان په خپل سر دې جرګې ته ورغلی و. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار وویل
نه رئیس امنیت
رئیس، نه د مطبوعاتو، نه هم د دارالانشا رئیس چې مسؤول کسان دي مونږ ته خبر راکړی و چې د دې رسنۍ استازي راځي. د دوی د راتګ څرنګوالی باید روښانه شوی و، ځای مشخص شوی و، وخت مشخص شوی و چې دوی له بده مرغه په دې اړه د مجلسینو له اداري پلاوي سره مشوره نه وکړي. خو د صدا او سیما ایرانی شبکې افغان کارکونکي علي رضا شریفي چې له غونډې وستل شوی و خبریالانو ته وویل د سناتورانو چلند ورته حیرانوونکی و، ځکه چې دوی له یو کال راهیسې د ملي شورا د مجلسونو د غونډو راپور ورکوي. هغې خبریالانو ته وویل چې دوی ملي شورا ته د داخلېدو اسناد لري. د افغانستان په ملي شورا کې پخوا تر دې د کوم بهرني هیواد د رسنۍ له خبریالانو سره داسې حساسیت نه و ښودل شوی، خو پر ایران د بېلابېلو لورو لخوا دا تورونه لګېږي چې د افغان حکومت په بېلابېلو ادارو کې د نفوذ د پیدا کولو هلې ځلې کوي. هغه تورونه چې په ځینو مواردو کې د افغان چارواکو لخوا رد شوي دي.
که په مشرانو جرګه کې د ایران د یوې دولتي رسنۍ پر خبریال چې د وکیلانو په د استازو په وینا په مشرانو جرګې ته د تلو اجازه یې نه لرله انتقاد شوی، افغان سوداګرو بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو بیا پر افغان حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د ترانزیټي تړون په پلي کولو کې جدي دریځ نه لري. په دې اړه به له کابله د معصوم میوند رپورټ واورو.
افغان سوداګر او د افغانستان سوداګري او صنایعو د خونی چارواکي دا انتقاد کوي چې پاکستان ترانزیټ تړون ته وفادار نه دی، خو افغان حکومت هم په وړاندې جدي دریځ نه لري. افغان سوداګر وایي تر هغو چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ جدي نه وي، نو پاکستان هم لاسلیک سوی تړون نه پلی کوي او افغان سوداګرو ته له دې اړخه ډېر زیان رسیږي. د سوداګري او صنایعو د خونی د مدیر پلاوي مرسل محمود کرزی وایي حکومت باید د پاکستان په وړاندې جدي دریځ خپل کړي او د پاکستان واردات هم منع کړي.
حکومت یو جدي موقف د پاکستان سره، هغه دا دی چې د افغانستان خلک خریدار دي، پیسې د افغانستان په لاس کې دي چې پاکستان ته ورکوي. هیڅ وخت یو خریدار دغه مجبوریتونه په دنیا کې نه لري لکه د افغانستان ملت، لکه د افغانستان حکومت. دوی باید داسې کار وکړي چې که پاکستان زموږ سره داسې وضع کوي، افغانستان باید تصمیم ونیسي چې یو یو د دوی د واردات څخه منع کړي. اوس د افغانستان منافع دوی په خطر کې اچي او دوی ته هیڅ یو جدي اقدام د دوی په مقابل کې نه دی.
پروسه کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د افتا په نوم ترانزیټ تړون لاسلیک شو چې په کراچۍ او نورو بندرونو کې د افغان سوداګرو د ستونزو حل، په پاکستان کې افغان لاریو ته د تګ اجازه او د هغو مالونو افغانستان ته راوړل چې په پخواني تړون کې اجازه نه درلوده په دې تړون کې شامل او ورته اجازه ورکول شوې وه. تر دې مخکې په 1950 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټ تړون شوی و چې د چارواکو په خبره د روان وخت سوداګر زیاتیاوې نه سوی پوره کولای، خو افغان سوداګر تر سوی تړون یو کال وروسته هم وایي چې یا تړون اوس هم د پاکستان افغان لخوا نه آمده کیږي او افغان حکومت په ډېره جدي سنوایي د افغانستان سوداګری او صنایعو وزارت هم له پاکستان سره ترانزیت تړون یو لوی ستونزه بولي، خو په خبره چې په دې تړون کې ځنډ او نورې ستونزې په افغانستان او سیمه کې په روانو سیاسي حالاتو اړه لري. انوار الحق حدید د افغان سوداګرو ستونزو ته په اشاره وایي چې دوی خپلې ځغاستې کړې دي.
ترانزیت موږ یو لوی مشکل دی، بدبختانه زما ډېر وخت هم په همدغه باندې مصرفېږي. ولې متاسفانه چې موږ بله چاره نه لرو، ترانزیت هم تابع د سیاسي حالاتو دی. د افغانستان په محل کې سیاسي حالت په یو بحراني حالت کې، زه په جرأت سره ویلی سم موږ په دغه ساحه کې کومه کمی نه ده کړې. که د منډو خبرې منډه مو کړې ده، کلک موقف خبری، کلک موقف
مونی ولای دی. شاغل احدی ویل هغه ستونزې چې درې میاشتې پخوا له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ویره کمې سوې او په ځینو برخو لکه د بیمې په اړه پریکړه هم سوې ده. د سوداګرۍ وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان ته تر 50% ډېر مالونه د پاکستان له لارې راوړل کېږي، خو افغان سوداګر حکومت ته سپارښتنه کوي چې یوازې د پاکستان ترانزیت تړون ته لاسرزنی نه کښېني، بلکې د نور ګاونډي هېوادونو سره دې هم د ترانزیت په برخه کې خبرې او تړونونه وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پاکستان د جماعت العلماء اسلام افراطی ډلې په پاکستان کې د تشدد لاره د مبارزې غندنه کړې. د ګوند ویلي چې په پاکستان کې د اسلامي شریعت د نافذولو لپاره بل سولې زلهره مبارزه وکړي. د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو تفصیل او په دې اړه د یو افغان کارپوه نظر د احمد تکل پر رپورت کې.
د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دای او ګوند یې د طالبانو لکلکو پلویانو څخه شمیرل کیږي، پرون اعلان وکړ چې د تشدد لاره مبارزه غندي. مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند به د پاکستان د اساسي قانون مطابق له ډیموکراتیکو لارو چارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت انفاظ دی مبارزه وکړي. د هغه سند یادونه وکړه چې د په وینا د پاکستان ټولو مذهبي ګوندونو په ګډه خپور کړی. په دې سند کې د ټولو اسلامي ګوندونو ګډه پریکړه راغلې او هغه دا چې موږ د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو په چوکاټ کې د غیر وسلواله مبارزې غوښتونکي یو. د دیوبندي مکتب د عقایدو له مخې پر دې موافقه وشوه چې موږ به په پاکستان کې د وسلواله مبارزې پر ځای د اساسي قانون او سیاسي پخلاینې لاره تعقیبوو. جماعت العلماء اسلام په پاکستان کې د دینی عالمانو تر ټولو لویه ټولنه ده. فضل الرحمن چې دای او ګوندې د طالبانو د رژیم له سرسختو پلویانو څخه وو، یوې لویې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه هم نظر څرګند کړ او ویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تحمیلولی، خو د زیاته کړه چې د اسلام او امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. د وویل دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول له امریکایانو سره جګړه کوي، خو برعکس د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستانی طالبانو د مبارزې په اړه د بل ډول نظر ورکړ او ویل په پاکستان کې د طالبانو کوم منظم او یو موټی تحریک نشته. د سیاسي چارو کارپو او د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقی په دې نظر دی چې د پاکستان سیاسي تنظیمونه په افغانستان کې د جګړې په دوام کې دوه ګونی رول لوبوي.
د نو په نظر د مولانا فضل الرحمن د پاکستان د مذهبي ډلو نظر د پاکستان او افغانستان پر اړیکه د اول نه همدغسې دوه ډوله دی. دوی په افغانستان کې حتی ځانبرګي بریدونه هم راوبولي، خو په پاکستان کې دشن روانه بولي. دوی په افغانستان کې د طالبانو په لاس د مسلمانانو قتل عام او وژل یو ډول جواز ورکوي روایي بولي، خو په پاکستان کې داسر روانه بولي. دوی همدغه دوه ګونی سیاست د اول نه تر اوسه پورې همدغسې مولانا فضل الرحمن نورې مذهبي ډلې متاسفانه همدغه هغه لري.
ښاغلی شفیقی هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت وسلوال مخالفین به هم د پاکستان د مذهبي ګوندونو په څیر د خپل هیواد ګټو ته په لومړي ګام کې اهمیت ورکړي.
کاشکې د افغانستان طالبان او د دولت وسلوال مخالفین دغه مسایل لږ درک کړي چې موږ د اول نه تر اوسه پورې د ځینو داسې شعارونو ښکار شوي یو چې پخپله هغه څوک چې د دغه شعارونو په راس کې واقع دي هغوی دوه ګونی برخورد لري. افغانستان سره په افغانستان کې د اسلامي خلافت او د اسلام سرحد نه پېژني، دغسې تیوري په ترویج کې دایم دوی هڅه کړي، خو په پاکستان کې بیا دوی په پاکستان مستقل هیواد بولي، سرحدونه یې دا نور هر څه یې بیا د ځان دپاره خوندي بولي په هغو کې هغه څه دوی نه غواړي چې په نورو هېوادو کې غواړي.
پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له زیاتېدو وروسته د پاکستان تقریبا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د واشنگټن په وړاندې له خپل حکومت او پوځ سره یووالی څرګند کړ. دا یووالی د ټولو ګوندونو په کنفرانس کې چې څه موده مخکې د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی رابللی و په ډېر وضاحت سره څرګند شو، او داسې ښکاري چې د مولانا فضل الرحمن د پرونۍ وینا هدف هم له حکومت او پوځ سره د مذهبي ډلو د یووالي څرګندول وو.
دوستانو، دا نیم ساعت خبري مجله مو په همدې رپورټ پای ته رسوو. خو د ازادي راډیو خپرونې تازه پیل شوې دي. په بل نیم ساعت خبري مجله کې مو مصطفی صدیقی کوربنه.
اجملاند مونده نباشي. سلام و صبح روز دوشنبه ایتان بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل هست. امروز 2 عقرب 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 اکتبر 2011 میلادی. از رادیو آزادی حالا من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. امیدوارم جور و تکره و سرحال باشین. در اول گزارش های نیم ساعت می شنوید که وزیر داخله افغانستان از یک حمله انتحاری نافرجام جان و سلامت برده است. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم. گزارش های جالب دیگر هم داره و ما اول سرخط تازه ترین خبرها. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که طرفدار طالبان است گفته مبارزه مسلحانه بس است، مبارزه دموکراتیک و قانونی میکنیم. وزیر خارجه امریکا و ایران گفته است که از خروج نیروهای امریکایی از عراق سوء تعبیر نکند. و در زلزله شدید در ترکیه نزدیک به 140 تن کشته شدند. مشروع خبرها. وزیر داخله افغانستان جنرال بسم الله محمدی دیروز از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. ضیاء الرحمن فائز قماندان امنیه ولایت پروان ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری که میخواست در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان وزیر داخله افغانستان را هدف حمله قرار بدهد از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پای درآورده شد.
انتحار کننده در مربوطات ولسوالی سیدخیل در مسیر سرک در این استقامت جابجا بوده است، از قبل آگاهی داشته است، میخواست است که بالای موتر جناب وزیر صاحب حمله بکند. پیش از اینکه انتحار کننده با موتر خود برسانه، از طرف مسئولین امنیتی جناب وزیر صاحب بالاشان شلیک بشه، مرمی در شکمش میخوره، انتحار کننده نمیتونه که خود ریموت کنه، زخمی میشود.
گفته شده است که انتحار کننده یک پسر 18 ساله بود که واسکت انتحاری بر تن داشت. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است در وقت حمله وزیر داخله داخل موتر خود نبود و در جریان فیر گلوله هایی که در ارتباط با این حمله رخ داد به کسی دیگر آسیب نرسیده است. بیشتر تا لحظات دیگر. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلماء اسلام پاکستان که طرفدار طالبان است مبارزه مسلحانه را تقبیح کرده است. او دیروز گفت که از این پس حزبش به خاطر رسیدن به هدف تطبیق شریعت در این کشور با استفاده از ابزارهای قانونی و دموکراتیک مبارزه خواهد کرد. رحمان و حزبش به حمایت و طرفداری از رژیم طالبان در افغانستان معروفند. او خطاب به هوادارانش گفت ما نمیتوانیم نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنیم. اگر آنان برای اسلام میجنگند از ایشان حمایت میکنیم. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری. حالا ادامه خبرها. در زلزله در شرق ترکیه حداقل 138 نفر کشته شدند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفت که حداقل 93 تن در شهر وان و 45 تن دیگر در ارسیس شهرک نزدیک آن جان دادند. او گفت حدود 350 تن دیگر زخمی شدند و یک تعداد دیگر هنوز در زیر مخروبه ها گیر ماندند. این زلزله 7.2 ریکتری بسیاری از ساختمان ها را تخریب و چپه کرده است. همچنان از پس لرزه شدید این زلزله گزارش شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا خروج نیروهای آمریکایی را از عراق سوء تعبیر نکند و آن را به مثابه کاهش تعهدات آمریکا در قبال دموکراسی نوپای عراق نخواند. کلینتون گفت که ایالات متحده به ماموریت آموزش نیروهای عراقی همچنان ادامه خواهد داد که به عملیات‌های این کشور در کولومبیا و جای‌های دیگر مشابهت خواهد داشت. او افزود در حالی که آمریکا نیروی جنگی در عراق نخواهد داشت، ولی حضورش به خاطر موجودیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیرومند باقی خواهد ماند. این اظهارات کلینتون بر رسانه‌ها چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده است که همه نیروهای آمریکایی در پایان امسال از عراق به وطنشان برخواهند گشت. و قصر سفید میگوید ایالات متحده هیئت را به ریاست جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما برای ابراز تسلیت به مناسبت وفات ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز به آن کشور میفرستد. رئیس جمهور اوباما این موضوع را دیروز یکشنبه در یک تماس تلفنی به شاه عربستان سعودی گفت. اوباما در این تماس تلفنی همچنان تسلیت خود را به دلیل وفات برادراندر پادشاه عربستان سعودی ابراز داشت و از تلاش‌های 50 سال گذشته او و نقش کلیدی را که شاهزاده سلطان در ایجاد روابط بین عربستان و آمریکا بازی کرده بود تقدیر کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. لحظه به لحظه خبرهای تازه از آزادی به شما میرسه. در ادامه این مجموعه خبری، حمله نافرجام بر جانب وزیر داخله افغانستان در پروان.
میخواست است که انتحار کننده بالای موتر جناب وزیر صاحب حمله بکنه. پیش از اینکه انتحار کننده با موتر خود برسانه، مرمی در شکمش میخوره، انتحار کننده زخمی میشود.
مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستان ضمن تقبیح مبارزه مسلحانه میگوید نمیتوان نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. نظر یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغان را گرفته ایم.
دوی افغانستان که حتی جانبر گیبریدون هم روا بولی، خب پاکستان که دستان روانه بولی.
مصاحبه میشنوید در مورد اظهارات رئیس جمهور افغانستان که از تلویزیون جیوی پاکستان نشر شد.
با باور ما پیام‌های اساسی از طرف رئیس جمهور به مردم پاکستان در این مصاحبه بود، مخصوصا وقتی که از دورنگی سیاست پاکستان حرف زده میشد.
در پهلوی اینها مطبوعات جهان را مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. رادیو آزادی با شما در هر کجا. خب همونطور که گفتیم به این گزارش اولی مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم که مقام های امنیتی ولایت پروان میگویند که از یک حمله انتحاری بر وزیر داخله افغانستان جلوگیری کردند. ضیاءالرحمن فایز قمندان امنیه ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت یک حمله کننده انتحاری که میخواست دیروز در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان بسم الله محمدی وزیر داخله افغانستان را هدف حمله قرار دهد، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پای درآورده شد. گفته شده که انتحار کننده یک پسر 18 ساله بوده که لباس سفید و واسکت انتحاری برتن داشت. حالا جزئیات بیشتر در این مورد از احمد هنایش.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان از یک سوی قصد در این ولایت جان به سلامت برد. با گفته مسئولین امنیتی پس از چاشت روز یکشنبه بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان هنگامی که میخواست از کابل به پنجشیر برود در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان با کمین یک حمله کننده انتحاری روبرو شده و پیش از آن که حمله کننده انتحاری خود را منفجر بسازد از سوی محافظان وزیر امور داخله از پا در آمده است. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در یک نشست خبری در قماندانی امنیه ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که انتحار کننده قبلا در مورد سفر وزیر داخله به ولایت پنجشیر با خبر بوده و در مربوطات ولسوالی سیدخیل در مسیر جاده خود را جابجا کرده بود و میخواست که بالای موتر وزیر امور داخله حمله نماید.
انتحار کننده در مربوطات ولسوالی سیدخیل در مسیر سرک در این استقامت جابجا بوده است، از قبل آگاهی داشته است. میخواست است که انتحار کننده بالای موتر جناب وزیر صاحب حمله بکند. پیش از اینکه انتحار کننده با موتر خود برسانه، از طرف مسئولین امنیتی جناب وزیر صاحب بالاشان شلیک میشه، مرمی در شکمش میخوره، انتحار کننده نمیتونه که خود ریموت کنه، زخمی میشود.
والی پروان همچنان میگوید نهادهای امنیتی ولایت پروان از قصد تروریستان برای هدف قرار دادن وزیر امور داخله در این ولایت اطلاع داشتند و این اطلاعات را با وزیر امور داخله نیز در میان گذاشته بودند.
30% 40% اطلاعات که انتحاری است، همین ما مسئولین دولتی که از این عبور میکنه خبر دادیم. اطلاعات کشفی را که امنیت ملی چند روز قبل من خبر دادن که به خانه شما میخوام به کابل حمله کنن، همین رقم یک اطلاعات ما از طرف امنیت پروان بر اونا گزارش داده شده که شما یک متوجه باشید. من فکر میکنم شاید هم که یک متوجه بوده باشند در این قسمت ها که دشمن نتونست موفق شد.
مرزا محمد یکی از دستیاران وزیر امور داخله که وزیر داخله را در سفر به پنجشیر همراهی میکرد در مورد سوی قصد که به جان آقای محمدی صورت گرفت به خبرنگاران گفت:
محترم استاد بود، انتحار کننده از زیر یک پلچک طرف ما به حرکت کرد، سر ازی صدا کردن و که استاد شو دستایت بالا بگی، دست خود که بالا کرد سعی کردیم که انتحاریست سرش فایر کردیم، انداخت کردیم که یک مرمی در شکمش خورده که زخمی شده بود، زخمیش میخواستیم تا پروان بریم دیگه، اینمی لحظه دیگه باز فوت کرد و مرد.
گفتنی است که جسد فرد انتحار کننده که با واسکت انتحاری مجهز است در قماندانی امنی ولایت پروان انتقال داده شده و به خبرنگاران نشان داده شد. در دو ماه گذشته این سومین حمله ناکام انتحاری به جان مسئولان دولتی در ولایت پروان است. دو ماه پیش یک گروه حمله کننده انتحاری به مقر ولایت پروان حمله نموده که در نتیجه آن نزدیک به 60 تن کشته و زخمی شدند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و برای گرفتن اطلاعات تازه سر بزنین با آدرس های اینترنت مازادی رادیو نقطه کام، مازادی رادیو نقطه او آر جی. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد، اما حالا مطور که پیشتر گفتیم اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصیش با تلویزیون پاکستانی جیو عکس العمل های تندی را در داخل افغانستان برانگیخته است. هرچند حامد کرزی در این مصاحبه سیاست های پاکستان انتقاد کرده، اما این حرف او که در صورت حمله احتمالی بر پاکستان افغانستان در کنار پاکستان قرار خواهد داشت باعث خشم برخی از اعضای شورای ملی افغانستان و کارشناسان سیاسی شده است، که حالا بیشتر اینها را در گزارش از ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
با آنکه مقام‌های افغان اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیوی پاکستان را تحریف شده می‌خوانند، اما این مصاحبه حامد کرزی در سطوح مختلف در داخل افغانستان با انتقادهای تند روبرو شده است. در این مصاحبه حامد کرزی در پاسخ به سؤال در صورت حمله بالای پاکستان اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می‌دهد، اما شمار از اعضای شورای ملی افغانستان و کارشناسان سیاسی می‌گویند که این اظهارات رئیس جمهور کرزی نماینده نظر مردم افغانستان نیست. فوزی کوفی، یک عضو ولیسی جرگه افغانستان، در واکنش به این حرف‌های حامد کرزی از او می‌خواهد که حداقل در ارتباط با سیاست خارجی خود با شورای ملی مشوره نماید.
اظهارات چندگونه رئیس جمهور در خلال یک هفته از یک طرف روحی مردم افغانستان شکست میده، از طرف دیگر بی‌ثباتی را در سیاست خارجی ما نشان میده. من باور میس که رئیس جمهور در هر نوع سیاست خودش با پارلمان افغانستان باید مشوره کنه، مخصوصا در سیاست‌های خارجی است.
خانم کوفی یک علت اساسی چنین اظهارات رئیس جمهور افغانستان را نفوذ گسترده استخبارات پاکستان در دستگاه حکومت افغانستان میداند. رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با خبرنگار تلویزیون جیو با آنکه بیشتر از سیاست فعلی پاکستان انتقاد می کند و آن را به زیان افغانستان و منطقه توصیف می نماید، اما در جواب به سؤال اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می دهد.
خدا نکره اگر کبھی بھی پاکستان اور امریکا کی جنگ ہوگی تو ہم پاکستان.
او میگوید خدای نخواسته هرگاه میان پاکستان و امریکا جنگ صورت بگیرد، افغانستان در کنار مردم پاکستان خواهد بود. ما با هم برادر هستیم. قسمی که پاکستان برای ما خانه و جا داد و با عزت باعث مهاجر در آن کشور زندگی نمودیم، هرگاه بالای پاکستان کسی حمله بکند و مردم پاکستان خواهان کمک شوند، افغانستان در زمینه همکاری با آنان آماده است. افغانستان هرگز به برادر خود خیانت نخواهد کرد. زمانی که از رئیس جمهور افغانستان پرسیده می شود اگر هند گاهی بر پاکستان حمله کند موضع گیری افغانستان چه خواهد بود و پاسخ قبلیش را تکرار می کند. اما مقام های ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات رئیس جمهور کرزی را تحریف شده می خوانند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این ارتباط در صحبت با رادیو آزادی گفت
دغه خبری در رئیس جمهور خپل موافق و مبد لري.
این حرفای رئیس جمهور موافق و مبد دارد. اگر شما آن را کنار یک دیگر بگذارید، یک شنونده با درستی به هدف آن پی میبرد. موضوع این است که یک جمله از آن گرفته شده که هرگاه حمله شود اینجا از چین و هند نام بردن نشده است، بلکه گفته شده است در صورتی که بالای پاکستان حمله می شود و مردم پاکستان به سوی افغانستان پناه می آورند، در آن زمان افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود و این صرف خطاب به مردم پاکستان است.
این مصاحبه در حال از طریق شبکه تلویزیونی جیو به نشر می رسد که روابط کابل و اسلام آباد و همچنان اسلام آباد و واشنگتن با یک آزمایش تازه مواجه می باشد. دلیل تیرگی روابط کابل و واشنگتن با اسلام آباد حمایت پاکستان از مخالفین مسلح به خصوص شبکه حقانی به حساب می آید. روابط افغانستان و پاکستان طی 10 سال گذشته فراز و نشیب های زیاد را تجربه کرده و هیچگاه میان این دو کشور فضای اعتماد ایجاد نشده است.
گزارش بود از ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و در این قسمت این مجموعه خبری یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند که از یک حمله انتحاری نافرجام بر وزیر داخله افغانستان جلوگیری کردند. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که طرفدار طالبان است مبارزه مسلحانه را تقبیح کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از ایران خواسته تا خروج نیروهای آمریکایی را از عراق سوء تعبیر نکند. و در زلزله در شرق ترکیه حداقل 138 نفر کشته شدند. و حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از نشریات جهان در مورد افغانستان. ما را همراهی کنید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد بازداشت مولوی عبدالله در ولایت خوست مطلب را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، اداره استخبارات افغانستان اتهامات را رد می کند که گویا یک ملای تبلیغی در ولایت خوست مورد شکنجه قرار گرفته است. نیویورک تایمز با نقل از دکتران در این ولایت گزارش می دهد که مولوی عبدالله 10 روز پیش توسط استخبارات بعد از سپری کردن 12 روز در حالت مرگبار به شفاخانه منتقل شد. روزنامه با نقل از دکتران نوشته است مولوی عبدالله به صورت شدید لتوکوب شده بود و توانایی خوردن و نوشیدن را نداشت و حتی گرده های او از کار باز مانده بود. مامورین اداره استخبارات به دکتران و خبرنگاران اجازه ندادند که با مولوی عبدالله دیدار کنند. تنها برای دو دکتر که او را مورد معالجه قرار می دادند اجازه ورود به اتاقش داده شده بود. این برخورد مامورین استخبارات افغانستان با مولوی عبدالله در حال نشر می شود که سازمان ملل متحد اخیراً در یک گزارش خود گفت نیروهای امنیتی افغان در زندانهای خود با زندانیان برخورد خشن کرده و از موارد شکنجه هم گزارش داده شده است. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که خوست در میان آن 5 ولایت افغانستان شامل است که در محبس آن با زندانیان برخورد نادرست صورت می‌گیرد. ناظرین حقوق بشر در آنجا شواهد را به دست آوردند که بر اساس آن زندانیان در زمان تحقیق از سوی اداره استخبارات شکنجه می‌شوند و از آنها با زور اعتراف گرفته می‌شود. اما ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید یک تیم تحقیقاتی را برای بررسی این حادثه به خوست فرستاده است. به نوشته نیویورک تایمز، این تیم با دکتران دیدار کرده و سابقه بازداشت ها را در همکاری با دفتر صحوی سازمان ملل متحد بررسی کرده است. جیورگیتی گاگنون رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در محل میگوید دفتر او تحقیقات مستقل را در مورد این رویداد آغاز کرده که تا حالا تکمیل نشده است. روزنامه می نویسد درباره این که با آقای عبدالله در زندان چی روش صورت گرفته و چرا او به شفاخانه منتقل شده، آیا او قبلا تکلیف گرده داشت یا مورد شکنجه قرار گرفته و یا هم اردو و یا هیچ کدام، بعضی موارد واضح شده است. مقامات افغان گفتند مولوی عبدالله به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت شد و تا 9 اکتبر پیش از منتقل شدن به محبس عمومی در زندان استخبارات به سر می‌برد. به گفته مقامات، عبدالله پیش از آن که از بازداشت آنها به زندان عمومی منتقل شود صحتمند بود. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات افغان نگفتند که این مرد برای چند روز زندانی بود، اما به نقل از دکتران او برای 12 روز در قید استخبارات قرار داشت.
تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را خواهید شنید که رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته مبارزه مسلحانه بس است، مبارزه دموکراتیک و قانونی میکنیم. این حزب طرفدار طالبان هست. اما پیشتر شنیدین که اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصیش با تلویزیون پاکستانی جیو عکس العمل های متفاوت را در افغانستان برانگیخته است. در این مصاحبه رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوال در صورت حمله احتمالی بر پاکستان اطمینان حمایت از مردم پاکستان را می‌دهد، در حالی که تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان دیروز بیانات آقای کرزی را مورد انتقاد شدید قرار دادند. تعداد دیگر به این نظرند که آقای کرزی در این مصاحبه به طور واضح از پاکستان انتقاد کرده است. حالا زرغونه منگل با شکریه بارکزای رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان مصاحبه تلفنی کرده و در آغاز نظر او را در مورد بیانات اخیر آقای کرزی پرسیده است.
ما امیدوار هستم همه دوستا وقتی که مصاحبه رئیس جمهور سر تا آخر بشنوند و نکات اساسی که بعضا بسیار برهنگویی هم بوده توجه کاشکی می کردن، مخصوصا وقتی که رئیس جمهور اشاره میکنه و میگه که پاکستان مثل یک برادر است به افغانستان واره که همیشه تیغ پنهانه بر منش با خود داشته و یا زهری را که پاکستان در افغانستان میخواید به اصطلاح تکثر کنه و تولید کنه یا ماری که افغانستان باید نیش بزنه، امروز از امو مار پاکستان هم زهراگین شده که هدفش و اشارهش به شکل مستقیم به مو حلقات و گروه های تروریستی است که در پاکستان تعلیم میبینند و در افغانستان عملات انتحاری را انجام میدن. من فکر میکنم هر کس میتونه برداشتهای متفاوتی داشته باشه، اما با باور من نکات بسیار اساسی و پیامهای اساسی از طرف رئیس جمهور به مردم پاکستان در این مصاحبه بود، مخصوصا وقتی که از دورنگی سیاست پاکستان و دولت مردای پاکستانی حرف زده میشد.
در 10 سال گذشته با وجود موقف منفی که پاکستان در مقابل افغانستان داشته، موقف رئیس جمهور کرزی مثبت بوده، چنانچه شما گفتین که موقف آقای کرزی در مصاحبه آخرش تندتر از گذشته بود. پس آیا به نظر شما حال تغییر در موقف آقای کرزی وارد شده و اگر شده چرا؟
ما بسیار موافق سیاست رئیس جمهور کرزی مخصوصا در عرصه سیاست خارجی نیستم، به دلیل از اینکه سیاست های خارجی افغانستان یا سیاست خارجی افغانستان باید متکی به منافع ملی مردم افغانستان و حفظ ارزش های ملی مردم افغانستان باشه. موضوع احترام متقابل یک اصل بوده که پاکستان هیچگاه رعایت نکرده، اما از این هم هیچگاه انکار کرده نمیتونم که 6 سال قبل از امروز رئیس جمهور کرزی یگانه آواز ضد پاکستانی در جهان بود و این دولت افغانستان و مردم افغانستان بود و مطبوعات افغانستان که بار بار از مداخلت پاکستان در افغانستان حرف می زدن و می گفتن زاله های اصلی تروریسم در افغانستان نیست بلکه در پاکستان هست. متاسفانه او وقت ما هم صدایی و هم نوایی جامعه جهانی را با خود نداشتیم. این فقط امسال بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در شهر اسلام آباد پاکستان بود که بالاخره جامعه جهانی به این پی برد که آنچه که افغانها 10 سال قبل میگفتن یک واقعیت بوده.
چی فکر میکنین که آیا فشارهای اخیر امریکا بر پاکستان، مخصوصا دیدار اخیر وزیر خارجه امریکا از پاکستان، این دفعه میتونه منتج به یک تغییر مثبت در اعمال پاکستان در مقابل افغانستان شوه؟
به هیچ عنوان نه. امروز موضوع بنیادگرایی قسم که رئیس جمهورم در مصاحبه خود برش اشاره کرد یک معضل است، یک مشکل، اما پاکستان این مشکل درک نمی کنه. بر پاکستان این مشکل و این معضل نوع از آید هست، نوع از سرمایه گذاری هست. پاکستان باید نه تنها از آدرس آمریکا بلکه از آدرس کشورهای اسلامی، مخصوصا کشورهایی که کمک به پاکستان میکنه، از آدرس بریتانیا، باید در نوعی از تعزیرات اقتصادی قرار بگیره و جبران باید مجبور ساخته شود تا فعالیت‌های تروریستی در کشور خود، چون خودساختی خود پاکستان هست، خونسا کنه.
مصاحبه تلفنی شنیدید با شکریه بارکزی، رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
خب چنانچه پیشتر در خبرها هم در شروع مجموعه خبری شنیدید، مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان که طرفدار طالبان است، مبارزه مسلحانه را تقبیح کرده است. او دیروز گفت که از این پس حزبش به خاطر رسیدن به هدف تطبیق و انفاذ شریعت در این کشور با استفاده از ابزارهای قانونی و دموکراتیک مبارزه خواهد کرد. رحمان و حزبش به حمایت و طرفداری از رژیم طالبان در افغانستان معروفند. او خطاب به هوادارانش گفته است: ما نمیتوانیم نظر خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنیم. اگر آنان برای اسلام میجنگند، از ایشان حمایت خواهیم کرد. حالا گزارش بشنویم در این مورد از زرغونه منگل.
مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای اسلامی پاکستان دیروز خشونت‌های مسلحانه را محکوم کرد. فضل الرحمن گفت حزبش از این به بعد با ابزار قانونی و دموکراتیک برای رسیدن به اهداف خود که همان انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان می باشد تلاش خواهد کرد.
این تصمیم مشترک تمام احزاب مذهبی در پاکستان است که در این اعلامیه گنجانیده شده است. ما خواهان مبارزه غیر مسلحانه در چوکات قوانین می باشیم. بر اساس افکار مدرسه دیوبندی توافق شده است که بجای مبارزه مسلحانه ما از راه قانونی جویای مصالحه سیاسی در پاکستان شویم. جمعیت العلمای اسلام بزرگترین اجتماع رهبران مذهبی در پاکستان است.
گروه مولانا فضل الرحمن به دلیل حمایت سرسختانه‌اش از رژیم طالبان در افغانستان شهرت دارد. فضل الرحمن در جریان سخنرانی خطاب به حامیانش گفت ما نمیتوانیم افکار و نظریات خود را بالای مردم افغانستان تأمین نماییم. اگر آنها برای اسلام میجنگند، آنها را حمایت میکنیم. اگر با ایالات متحده مخالفت میکنند، هم از آنها حمایت میکنیم. ولی این کار آنهاست که در این راه مبارزه کنند. مولانا فضل الرحمن ضمن آن که جنگ طالبان در افغانستان را جنگ برای استقلال و دین عنوان کرد، افزود در پاکستان جنبش متحد و سازماندهی واحد از طالبان وجود ندارد. در این حال زبیر شفیقی، کارشناس امور سیاسی افغان و مسئول روزنامه ویسا، به این نظر است که تنظیم‌های سیاسی پاکستان در ادامه جنگ افغانستان نقش دوگانه را بازی می‌کنند.
به نظر نظر مولانا فضل الرحمن از پاکستان به نظر نظر پاکستان و افغانستان پر رسد اول نه آن درست دوه در نده. دوی پا افغانستان که حتی زانبرگ بریدون هم روا بولی، خب پا پاکستان که در شهر روان بولی، دوی پا افغانستان که به طالبان و پلاس به مسلمانان و قتل عام و وجل یو دول جواز ورکوی روای بولی، خب پا پاکستان که در کار روان بولی. دوی امدغا دوگونه سیاست که اول نه ترموسه پوری امدغا سمولانا فضل الرحمن نور مذهبی داره متاسفانه امدغا غلری.
شفیقی ابراز امیدواری کرد که مخالفین مسئله حکومت افغانستان هم مثل احزاب پاکستانی منافع ملی کشورشان را اولویت دهند.
کاش که در افغانستان طالبان و دولت و سوال مخالفین در مسائل لگدر کی که موگ در اول نه تر وسه پورې د ځینو داسې شعارونو ښکار شوي یو چې پخپله هغه څوک چې د دغه شعارونو په راس کې واقع دي هغوی دوه ګونه یې برخورد لري افغانستان سره. په افغانستان کې د اسلامي خلافت او د اسلام سرحد نه پېژني. دغسې تیورۍ په ترویج کې دایم دوی هڅې کړي، خو په پاکستان کې بیا دوی په پاکستان مستقل هیواد بولي، سرحدونه یې دا نور هر څه یې بیا د ځان دپاره خوندي بولي، په هغو کې هغه څه دوی نه غواړي چې په نورو هیوادو کې غواړي.
بعد از افزایش فشارهای بین المللی بر پاکستان، تقریبا تمام اعضای آن کشور وعدتشان را با حکومت و اردوی پاکستان اعلان کردند. این وعدت در جریان کنفرانس اعضای سیاسی آن کشور که اخیراً به دعوت صدر اعظم یوسف رضا گیلانی دایر شده بود، با وضاحت زیاد ابراز شده و چنان معلوم می شود که هدف بیانات دیروزی مولانا فضل الرحمن هم ابراز وحدت وی با اردو و حکومت پاکستان است.
سر از روز یکشنبه 8 عقرب مطابق 3 اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 190.10 175C 153C 5 131C 5 121C 99 93C 5 کیلوهرتز و 31 25 16 15 متر شنیده می توانید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه org. و یادآور میشم که در ساعت بعدی در برنامه دری این بار برنامه ولایت به ولایت را داریم که شما را به ولایت دایکندی خواهیم برد و همچنان تا ساعت دیگر برنامه در جستجوی گمشده ها را هم خواهید شنید. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود، اما حالا در این برنامه پشتو همراه اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید آقای اند.
دیر مننه مصطفی صدیقی قدرمند.